السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه تر شنه آسمان لاندې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د غنمو پر کموالي خبرې کیږي. په دې وروستیو کې داسې اندېښنې هم راپورته شوې چې د افغانستان تولیدونکي غنم پاکستان ته قاچاق کیږي. په همدې اړه خبرونه د اسمت سروانی کوربه د هیله ده چې خبرونه واوري او زنګورته ووهي. خو په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرونې خپور کړ، ویلي دي چې طالبان باید د افغان خبریال علی اکبر خیرخواه د تری تم کېدو مسأله وڅاري او تحقیقات وکړي. د کمیټې په ورته وخت کې طالبانو غوښتي چې د خزینه خبریالانو په کار کولو کې هم د خند راغلی خند له منځه یوسي. د دې کمیټې د آسیا د برخې همغږی کوونکی سټیفن بیتلر وایي په کابل کې د خبریال علی اکبر خیرخواه او په هرات کې له خبری غونډې څخه د خبریال مرجان وفا ایستل هغه اندېښنې پیاوړې کوي چې د خبریالانو په برخه کې شته. د فوټو ژورنالیست خیرخواه د کورنۍ غړي وایي چې دای د سیشن به پوراس د کابل له کوټې سنگي سیمې څخه تری تم شو. بلورته د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې ده چې د خزینه ویندویانو لپاره یې د مخ پټول جبري کړي او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې ښځو ته د کار آزادي ورکړي. د فدراسیون په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ویلي دي چې د طالبانو نوی حکم د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې هدف یې له ټولنیز ډګر څخه د ښځو تری تم کول دي. د پنچیر د پریان ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو له لوري د لسو ملکیانو د نیولو خبر ورکوي. په سیمه کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، وویل چې طالبانو دا کسان د جمعې په ورځ ناوخته له ځانونو سره بیولي دي. د پنچیر امنی قمندان مولوي داد محمد بطار ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او ویل چې دوی دا کسان د دې لپاره بوولي چې مشکوک وو او د ولسوالۍ په مرکز کې ترې څېړنې کوي. د ننګرهار امنی قمندانۍ د سرخرود ولسوالۍ په هجرت سیمه کې د واده په مراسمو کې د ډزو پر مهال د ناوې د وژل کېدو راپورونه ردوي. د ننګرهار د امنی قمندانۍ ویان حافظ عبدالبصیر زابولي ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د واده په مراسمو ډزې شوې، خو د نوموړي په وینا په دې پیښه کې یوازې 3 کسان ټپیان شوي دي. زابولي د پیښې د علت په اړه څه ونه ویل، خو له دې مخکې سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې د پیښې عاملان تر اوسه نه دي پیژندل شوي او په اړه یې څېړنې روانې دي. او روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک ولایت د یو مخنیولو لپاره نهایي هڅې پیل کړې دي. د اوکراین ولسمشر وایي چې روسي ځواکونه د دې سیمې د ښارونو د نیولو لپاره ړندې بمباري کوي چې په نتیجه کې یې سلګونه ملکیان وژل شوي دي.
ترشنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. افغانستان سشکل د خلکو د غذایی اړتیاو لپاره څباندې 2 میلیون ټنه غنمو ته اړتیا لري. نن په دې تشنه آسمان لاندې خبرونه کې په همدې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. هیله ده چې تاسو اوریدونکو به هم په دې خبرونه کې په خپل پیغامونو سره ګډون وکړي، د خپل سیمې وضعیت به بیان کړي چې د خوراکي موادو اړتیا څومره ډیره شوې ده یا د خوراکي موادو بیې څومره لوړې شوې دي او د خلکو په ژوند څومره اغیز کړی دی. د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت اټکل کوي چې افغانستان څباندې 2 میلیون ټنه وارداتي غنمو ته اړتیا لري. کروندګر وایي سږکال د وچکالۍ له کبله د غنمو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله کم وو. کروندګر وایي
مونږ دغه بدمرغي لرو چې بازار سیزن د غنمو شي خلک قاچاق کوي. پاکستان د بیا یو مشکل مونږ ته جوړي کړي. دغه د حکومت نه مونږ غوښتنه ده چې په جدیت سره دې شي مخه ونیسي.
د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت وایي چې د هیواد د اړتیا وړ ټولو غنمو په سلو کې 80 د افغانستان له خپلو محصولاتو ترلاسه کیږي. د دې وزارت ویندوی اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې افغانستان باید لا هم تر 2 میلیون ټنه زیات غنم وارد کړي. د همدارز ویلی تر اوسه پورې حاصلات پوره نه دی ټول شوی، خو د 2.2 میلیون ټنو ترمنځ غنمو ته اړتیا ده چې باید له بهره وارد شي. د طالبانو حکومت په یو فرمان کې بهر ته له افغانستانه د غنمو وړل په کلکه منع اعلان کړی دی، خو لکه څنګه چې مو د کاروانګر خبرې واورېدې نور هم دا وایي چې لا هم د غنمو قاچاق مخه نه ده نیول شوی او په پلو بهر ته غنم وړل کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته خوراکي موادو ته د خلکو اړتیا څو ځلې زیاته شوې، ځکه د کورنیو د اقتصاد له کمزوري کېدو سره غنم تر ټولو ارزانه خواړه دي چې بېوزلي خلک یې ترلاسه کولی شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ادارې د پنځشنبه په ورځ پر نړیوالو شغ وکړ چې باید د افغانستان خلک هیر نه کړي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي وو چې د افغانستان په سلو کې ونی وی وګړي کافي خواړه نشي ترلاسه کولی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری پر اساس په افغانستان کې د خوراکي موادو امنیت تر بل هر وخت کم شوی او د افغانستان د نفوس تر نیمایي ډیر په بشري مرستو متکی دي. د کډوالو لوی کمیشنری ویلي په افغانستان کې اقتصادي بحران او لوږه نور هم په زیاتېدو ده او له کبله په هرو دو تنو کې یو تن باور نه لري چې د راتلونکي وخت ډوډۍ به ترلاسه کړی شي او کنه. زموږ د دې خبرونې میلمانه دی د سوداګرۍ او پانګونې د خونو مرستیال یونس مومند، د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد پوهن زاکر الله ساپای او د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند او د عامه اړیکو رئیس مولوی مصباح الدین مستعین. دو میلمانه مو همدا شیبه د ټلیفون لاري را سره دی. روسپوري شاغلیو مومند او مستعین را سره دی او شاغل استاد ساپیته منتظر یو. لمړی مولوی صاحب مستعین، خلک وایي ستاسو تر حکومت مخکې یو بوجۍ غنم په 2 لسوه یا 1.5 لسوه افغانۍ وه، اوس 3000 افغانۍ ته رسیدلې، دلیل یې څه دی؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سروان صاحب تاسو ته تاسو به رادیو همکارانو ته اوریدونکو ټول ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. نو دا خدای سي چې په مجموع کې په ټوله دنیا کې نرخونه لوړ شي، نه تنها په افغانستان کې، په مجموع کې په ټوله دنیا کې نرخونه لوړ شي دي. نو په دا خاطر باندې په افغانستان کې هم نرخ لوړ شوی دی، او دا نه دی چې صرف په افغانستان کې نرخ لوړ شوی دی او موږ یې وجوهات وایو چې په دغه وجه باندې لوړ شوی دی. په مجموع کې د ټوله دنیا کې نرخونه لوړ دي، نو په افغانستان کې هم لوړ شوی دی. خدای دې جلا دی چې د هر ملک او دولت هغه نرخونه تفاوت کوي، نو په افغانستان کې به څه تفاوت خامخا وي.
بله، لیکن مولوی صاحب تاسو ټوله ماخه علت بهر بولی چې په دنیا کې بایل وړ شوی دی، حال در چې په دنیا کې وچکالی نه ده. تاسو ویلی شئ چې په افغانستان کې وچکالی ده لیکن په نور دنیا کې نه ده، دلته یعنی دا عوامل هم شته. په دې سربیره په افغانستان کې لوږه ډیره زیاته ده، کله په کوم هیواد کې لوږه ډیره وي، فقر ډیر وي، هلته خلک بل شی نشي خوړی، خالي ډوډۍ خوري، لیکن په نور دنیا کې خو ټوله خلک یوازې ډوډۍ نه خوري. یعنی دلته په غنمو د خلکو اتکا ډیره ده.
نو یو خدای سي دي چې د افغانستان هغه دودیز رواج هم د سيدي چې په افغانستان کې ډوډۍ ډېر استعمالېږي، خو ډوډۍ ډېر استعمال دا د نرخ د لوړېدو علت نه دی. خو ما تاسو ویل چې په دنیا کې نرخونه لوړ شوي دي او وچکلي چې دی هغه صرف په افغانستان کې نه دی، په دنیا کې کنن تاسو راپور کتلی په عراق کې چې هغه غټه د اوبو ذریعه وه، نو هغه پر وچېدو باندې دغه سي په نورو دولتو په نورو هیوادو کې د اوبو یا د وچکالۍ اثرات شته او په هر ملک کې دا لوړېږي. او د افغانستان دودیز رواج دا رقم دی چې د وخت څخه افغانان هغه د خوړو سره ډوډۍ ډېر استعمالوي او دا نور شیان چې دي هغه کم استعمالوي. هغه که کال آباد وي او که وچکالۍ وي او که هستي وي که نیستي وي، دا صحیح خبره ده چې افغانستان څلور لسیز جګړو ځپلې دي او اقتصاد کمزور دی د خلکو او لوږه به خامخا تر یو اندازې پورې پکښې وي. نو دا شم خو پکښې شته اما د غنمو د قیمت لوړوالی چې دی هغه په مجموع کې په ټوله دنیا کې لوړ شوی دی.
بله، په ټوله دنیا کې د غنمو بیه لوړه شوې ده، خو څومره چې په افغانستان کې لوړه شوې ده ډېرو په باور دومره نه ده لوړه شوې. زموږ بل میلمه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو مرستیال یونس مومند هم همدا شېبه را سره ده. متاسفانه چې د دوی ټلیفون قطع شو، خو د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد پوهان ذاکر الله ساپای له نیکه مرغه را سره دی، ورته هرکلی وایم. استاد، ستاسو په نظر په افغانستان کې د غنمو او غلو د بیو د زیاتېدو دلایل څه کېدای شي؟ مولوي صاحب مستعین د کرنې او مالداري وزارت ویاند او د عامه اړیکو رئیس وایي چې په دنیا کې د غلو بیه لوړه شوې ده، نو ځکه په افغانستان کې هم بیه لوړه شوې ده. مهرباني، ستاسو تبصره څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو محترم اوریدونکو ته. زه فکر کوم د مسعود صاحب یو تر یو حده به خبره سمي، ولی په مجموع کې تاسو فکر وکړئ چې د پنړۍ کې اوچت تولیدونکي هیوادونه د غنمو شدي، په لومړی قطار کې چین دی، هند دی، بیا امریکا ده. زه فکر نه کوم چې دا موږ داسې وویل چې د نړۍ بحران یا د اوکراین جنگونه یا نور قیمتونه چې لوړ دي د افغانستان متاثره کی. نه، دا خبره ټوله نشي کېدی، بلې په افغانستان کې زه فکر کوم ځینې ضعیف مدیریتونه هم د دې لامل کېږي چې موږ د غلو دانو د قیمتونو د لوړوالي سره مخ شو. په طور مثال زه تاسو ته وایم، دا اوس د غنمو تولید وخت په افغانستان کې موږ تقریبا تر 15 میلیونه پورې تونه پورې موږ کولای شو تولید کړو، ولیکه چې دا سم مدیریت کو، خې مهار کو، موږ تاسو ته کسر سر 2 میلیونه راځي چې کچې ته موږ تاسو ته لول د 10 میلیونه نفوس وبسنجو تر تربیته پورې تقریبا 2 میلیونه پورې موږ تاسو ته کفایت کی. یان هغه د نړیوال سازمان د سایل مخې کچې ته موږ هر وګړې شپږ مشمنه غنم استفاده وکي، نو پرته د نورو شیانو ورجو یا د نورو نه نو کولای شي چې موږ تاسو د 2 میلیونه ټنه غنم د پاره غوکو. کچې ته موږ کوم مدیریت ولرو د تولید په وخت کې دا غنم راټول شي، دا غنم مهار شي، زه فکر کوم نه کوم چې لږ فیصد هم د قیمتونو په موږ باندې ناوړه تاثیر وکړي. نو په کار دادا چې څه شی باید وشي، هغه کسر چې د غنمو په وخت کې غنمو د یادولو د ارزي په وخت کې رامنځته کیږي، کچې د دولت کې پلان ولري، فکر نه کوم چې موږ تاسو د نورو هیوادونو د قیمتونو لوړواله یا کمواله د افغانستان په غوښتنې تاثیر وکړي. نو زه دا وایم تر یو حده صحیح اما تر زیاده بریده دا خبره زه نه منم، د ځکه چې تر ډیره حده مدیریت پورې اړه لري او هغه د پاره دی یو ښه پلان د پاره، ځکه چې غنم په افغانستان کې یو ستراتیژیک کراب دی، یو ستراتیژیک نبات دی. دغه د پاره باید مخکې له مخکې اول هو په بدرو چلور پنځو کلو مخکې باید موږ ستراتیژي ته ولرو، چې دا نه لرو نو هر کال اگر چې متاسفانه تعاونونه په واره
کې نه مننه
ستراتیژي چې ګوري هغه مختل شي بیا ودرېږي.
سلامات اوسې. په دې اړه بل تاسو څخه ورسته و پښتو چې څه ستراتیژي څه وکړي حکومت، مثلا چې هم دغه د غنمو د حاصل په وخت کې غنم زیر مشي او به لوړ نشي او کفایت وکړي. په دې اړه به ورسته تاسو نظر وورو. له مولوي صاحب مستعين څخه و پښتنه لرمه. مولوي صاحب، اوس چې د سبزیو وخت ده او په دې وخت د کال کې عموماً د خوراکي موادو د کموالي ستونزه ډېره نه وي، قیمتونه هم عموماً په دې وخت کې ډېر لوړ نه وي، ځکه چې د حاصل وخت دی، څه فکر کوئ چې کمنې شي او ژمی شي وضعیت به څنګه وي؟ تشویش نه لري چې خلک به ډېر له مشکل سره مخامخ شي؟
کاروان صاحب، د سبزیجاتو چې کوم حالت فلحال خو الحمدلله په افغانستان په هر سیمه کې د حاصلاتو وخت دی او هر سړی په ډېر اسانی او په ډېر ارزانه باندې رسیدګي ورته کوي. دا د منې خبره خو بعدي خبره ده، خو د استاد صاحب په خبره کې ما غوښتل چې یوه خبره وکړم چې د ولې کمزوري مدیریت هم باعث ده دا جوړېدلی شي. مدیریتو کې فرق شته، اوس یو غټ مدیریت هغه دا دی چې موږ د زراعت وزارت هم او دغه رقم د مالیه وزارت هم سرحدونو ته او دغه رقم بنادرو ته کرنټین سنټرو ته د ټول ته امر سوی دی ورته کړی مو دی چې مطلق د غنمو صادرات هغه بند کړي. خو دا چې موږ په افغانستان کې د وخت څخه هیڅ وخت موږ په افغانستان کې داسې حاصلات د غنمو نه دي اخیستي چې ټول هېواد ته دي کفایت وکړي. هر وخت موږ واردات ته ضرورت لرو او د سږ کال دغه چې کوم اټکل دی الحمدلله دا هم تر پخوا نه دی زیات شوی. پخوا به هم چې په وچکالیو کې یا په خشکسالیو کې موږ کوم وارداتو ته ضرورت درلودی د غنمو اوس سږ کال هم هغو نه اندازه ده نه دی زیات شوی. نو کمزوری مدیریت به هلته وایي چې سږ کال موږ زیات ضرورت درلودی چې وارد کړي مو دا یو. او بل موږ دلته برنامې لرو په کلیو بانډو کې او دغه رقم په ولسوالیو کې په ولایتو کې وخت په وخت مو خلکو ته پوهاوی ورکړی دی چې د کم دهقان بزګر کروندګر دغه تر غنم تر خپل ضرورت زیات وي تر ځای د دې چې هغه بل ځای ته انتقال کړي خپل تنګلورې او خپل د کلي او بانډې هغه خلک چې ورته ضرورت لري هغو ته دې په مناسب قیمت ورکړي. او دا پروسه روانه ده تر ډېرې اندازې پورې پرمخ تللې ده او خلک ډېر په خوشحاله دي او خلکو په ډېره اسانۍ باندې خپله غله پوره کړې ده او پوره کوي. او کوم چې زیاتېږي هغه سارو ته راځي را انتقالېږي او په سارو کې مو بیا که خصوصي سیلوګانې دي که دولتي سیلوګانې دي هغو ته مو دا سپارښتنې کړي دي چې د غنم په مناسب قیمت د خلکو څخه واخلي او ځای پر ځای کړي او بیا د اړتیا پر وخت باندې و خلکو ته ورکړي. او دغه رقم مو د مرکزي حکومت څخه ته پیشنهاد کړی دی غوښتنه مو ځینې کړې ده چې د کرنې وزارت ته په دا کې بودیجه ورکول شي او هغه غنم چې زیات وي خلک د خپل ضرورت لپاره پلوري نو هغه د کرنې وزارت ځینې رانیسي او بیا یې ذخیره کړي او د خلکو د اړتیا پر وخت باندې و خلکو ته ورورسوي. نو دا ټولې هغه هلې ځلې دي چې د ښه مدیریت دلیل کېدلی شي او دا د ښه مدیریت یو ښکارندوی ده چې موږ آرام نه یو ته کښېنستلې خپل ټولې هلې ځلې مو کړې دي او په کار باندې لا نور هم پسې اخته یو چې مخته یې یوسو او برابر یې کړو او خلکو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړو.
بله مولوی صاحب، تاسو یو اقدام چې وکړو د ډیرو په نظر دا ډیر مهمه وو، هغه د غلې د صادراتو مخنیوي وو. لیکن خلک وایي چې لا هم مخه نه ده نیول شوې، لا هم قاچاق کیږي. ډیر زیات پیغامونه لرو که غواړئ درته وابه ورو. په دې برخه کې فکر نه کوئ چې نور اقداماتو ته اړتیا ده؟
سروان صاحب، یو خو دا چې موږ دا اقدام وکړي په هغه وخت کې هم د غنمو هغه قاچاق داسې ښکارا ثبوتونه نه وه، خو صرف احتمال و چې کېدای شي غنم صادر کړي. نو ځکه دا اقدام مالیه وزارت او د کرنې وزارت وکړي. او اوس هم یو خو صرف ادعا د سروان صاحب په ثبوت باندې هیڅوک نشي څوک شی رسولی. موږ د دوو درو رسنیو د لارې دغه راپورونه و اعتراضونه ترلاسه کړي وو، بیا چې موږ کره تحقیقات وکړل هغه خلک مو پیدا کړل. بعضې خو په هغوی کې داسې خلک وو چې دا شکایت یې درلودې او رسنیو ته به ویلي وه چې زه بالکل دا دي ما په خپلو سترګو ولیدې چې بار موټر فلاني هېواد ته لاړې. خو چې کله به معلومات وکړي ده به بالکل رابطه د یو لیرې هېواد څخه نیولې وه. نو دا یو څه بې بنیاده دي. او بل خو د قاچاق پر مخ باندې بندول یو څه ستونزمن کار یې، خو ما ته نه معلومېږي چې د غنمو د قاچاق په برخه کې د خلک دومره د اسلامي عمارت د فیصلې څخه ترغړاوی وکړي. خو بیا هم که څه ناڅه شی وو او ستاسو سره ثبوتونه وو زموږ سره شریک کړي، موږ یې په اړه باندې خامخا لازم اقدامات کوو او تحقیق یې کوو او عاملین به انشاءالله هغه اړوند ارګانو ته ورمعرفي شي.
بله، البته د سه پیغامونه چې له داخله مشترک لیدې شمیرې هم معلومې دي چې له کوم ځای راغلي دي، په یوه کې هم دغه سه اداويشته. خیر، ور به شو د سوداګرۍ او پانګونې د خونو مرستيال یونس مومن صاحب ته. مومن صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. ستاسو په نظر په افغانستان کې د غلې د قیمت زیاتېدو دلایل څه کېدای شي؟ آیا لکه څنګه چې زموږ میلمه د کرنې او مالداری وزارت ویان ده او د عامه اړیکو رئیس مولوي صاحب مستعین وایي چې په نړۍ کې د غلې بیه لوړه شوې ده، نو ځکه په افغانستان کې هم لوړه شوې ده. د دې ته په پام چې د طالبانو تر حکومت مخکې یوه بوجۍ غنم په 2100 یا 1100 افغانیو اوس 3000 افغانیو ته رسیدلی دی، واقع هم په داسې حال کې چې د په ځینو سیمو کې د حاصل وخت دی. ستاسو په نظر دلایل څه دي او د دې لپاره چې د بیو د لا زیاتېدو مخه ونیول شي باید څه وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلامونه تاسو ته، تاسو درنو مېلمنو ته او تاسو درګې محترم اوریدونکو ته احترامات تقریبا. تاسو به سره معلومه ده چې افغانستان تقریبا په تیر څو کال کې وچکالۍ ځپلې او زموږ تقریبا په سلو کې 50% غلط ټوله د بحر څخه راتلل، نو لهذا تاسو یو کار وکړو هم په سوو وګونو نه وړه د بحر څخه راتلل. دا قیمت د قیمتي عامل دا و چې په خپل په قزاقستان کې هم تیر کلونه وچکالۍ و، تاسو ول د امارات له خپل سره په قزاقستان کې وچکالۍ و، قزاقستان هو هم دا وړه مرسته نه راپېښو، لکه قیمتونه دي په خپل لوړ کړل. قزاقستان یعنی تقریبا کدروخه 13 کال یا یو یا څنګه سمیاشه نه مخه یو ټن تقریبا حالت په 260 ډالر وو، اوس په خپل وسنۍ چې تاسو اوس په خپل حالت یو ټن او تقریبا په 350 ډالر دی. نو دا لامل څه شو ورک بل د اوکرين او د روسي د مابین کرکیچ یا جنگ د جيره واسطه کول هم څه شو، چې هم خپل غلا وساتله او نو غواړي چې غلا صادرات کړي، دا هم د جيل وروالي لامل څه ولي. زه فکر کوم چې افغانستان ته د نورو لارو چارو څخه ان شاء الله د غلې ټول تجارتو د هوټ پرې دي چې موږ به ان شاء الله د ټول دنیا څخه د هر ځای څخه کیوي غلې به ان شاء الله افغانستان ته راوړو او اوس په بازار کې کمی نه احساسېږي. ولې د لوړېدو قیمت هم همدغه احساسې پیدا کوي چې موږ بلته زیاتره زموږ غنم چې کرل کیږي موږ په ډیزل او په اوبو یې ځکانان کوي. زه تقریبا د غدوی هفته کې ریښه هم په هلمند کې مصروف یم، هم په سپین بولدا کولس والی کې مصروف یم، د کندهار په شاوخوا علاقو کې مصروف یم. په دې خاطر چې ساس کال موږ یو شی چې بل کمبر سره هغه غوړي دي د غوړو د فار موږ دا یو لګیاي تقریبا ساس کال چې په افغانستان کې د 13 کال په بل سره یا پومبه ډېر کښکار چې موږ د پومبه غوړ دانې تقریبا نورې فابریکې چې په هلمند کې یو غوته هم لازمي اسانتیاو برابر وو چې د خپل غوړي او هر شی چې دا غوته تولیدات تل کې او کذا غنم هم خلګو ډېر کړل دي. زه فکر کوم چې دا هم د افغانستان د خپل پیداوار و چې قیمت یعنی قیمت به ډېر وسوي د غوښ هم تکه تاسو زموږ هم سایمل کورسي په هم سایمل کې تقریبا درمو تقریبا 300 د ورو او د غنمو قیمت لوړ دی. زه د وزارت محترم وزارت څخه طرح ته دوم شوې ده د غنمو د قاچاق مخونه ولیا د غنمو د صادراتو مخینه ولیا او دا په پر سره مرخ خپل په سپین بول د کلی د نزنې وکړه تا یو کیلو غنم هم به هاته مثل لري.
بل څه ډیره زیاته مننه استاد صاحب. تاسو مخکې د ستراتیژي یادونه وکړه، مولوی صاحب د ځینو اقداماتو یادونه وکړه، مثلا دا چې د قاچاق مخینه ولیا د سید یو څه ناسبه قاچاق کیږي خو تر ډیره پورې مخینه ولیا ده او لبل خو دوی ګوګل چې غنم به اضافي غنم چې په چا کړلی وي یا حاصل ترلاسه کړی وي هغه به رانیسي او زیر مکوي بي او د ضرورت په وخت کې به بازار ته وړاندې کوي. دا په خپل ګټور اقدامات نه دي،
ډیره سمه خبره ده. خو تاسو د لګ به صوبه او کو د خلکو د خپل ملت د خپل دیاتونو د حقایق هم په نظر کې ونیسو. د قاچاق مخه بنده شو او د دهقان دې په کم قیمت باندې دا غنم راټولې کنه د څو کار باید وشي چې دهقان هم تشویق شي، دهقان هم نه امید نشي. نو ته من په 150 روپۍ ته راټول کا اره د دهقان دغه 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 تولیدي توکو باندې چې کوم مصارف کړي دا پوره کوي کې نه پوره کوي. د ته باید هم د دې ته ایمرجنسي حالت وایي، دې باید د ایمرجنسي اقدام ونه کی. ایمرجنسي اقدام پیږي چې ملت په دې کې ډیره ضربه خوري، دهقان ډیر خرابيږي، دې باید لکه مهاله پلان ولدي. مثلا موږ تاسو هم ولې چې هم مينونه ټونه غنمو ته موږ ارتیا لرو په مينونه ته لکه د خدای په فضل صدور تلونین په یو وخت تولیدي. نو د دې تولید کدي سم مهار کې دا اوس خبره ما چې په هلمند کې بارانيانو سرمایه گذاري کړې غنمي اخستې دي، دا اوس غنمي اخستې دي نو چې کله به انتقالي او یا دا چې د انتقال مخه به ونیول شي هغه بینه مساله ده. ولې دا خبره چې د دهقان کده دهقان خپل غلم وساتي او په مناسب وخت خلک کی په واده دي چې یو بارانه سرمایه‌گذار هغه باندې پیسې کوي، سرمایه‌گذاري کوي، پیسې ورکوي، په ډیر ارزانه بیا حاصل شوی دی او د احتکار لړۍ روانه ده. زه دا وایم چې د دې په خپل پلان کې باید د داسې لږ یو کال دوه کاله درې کاله داسې یو فکر وکړي. دغه غنم چې دهقانانو اخیستل شوي دي دوی باید په خپله واخلي، په ګودامونو کې زیرمه کړي، په سیلوګانو کې زیرمه کړي، تر څو وکولی شي چې د اړتیا په وخت کې د سخت ضرورت په وخت کې د هغه شی وشي، د هغه نه استفاده وشي. دا چې اوس وایي چې په بارني او پارسایي وادو کې نرخونه اوس هم د وړو جګ دي، هغه پروسس شوي مسله جدا ده، د غنمو مسله جدا ده چې هغه اوس سیلوګانو ته ځي، هغه وړ کېږي، هغه سره پریمیر علاوه کېږي، هغه سره ویټامینونه علاوه کېږي، بیا بازار ته ځه کېږي، په هغه خرچه کېږي په پروسس باندې. ولې زمونږ د هېواد دپاره، زمونږ د محترم وزارت زراعت دپاره دا په کار ده چې دوی لږ لږ داسې یو څوټو باثباته پلان، یو ښه پلان په نظر کې ونیسي. سمه ده دغه غلم چې اوس سرمایه ګذارانو سرمایه ګذاري کړې ده، ټولی یې احتکار شروع کړی، د دهقان د لاسه وتې ده، دهقان بیا متضرر دی. نو دهقان چې متضرر شو په مجموع کې زموږ ملي دولت متضرر کېږي، یعنی اقتصاد هم ضربه خوري، اقتصاد هم کمزوری کېږي. نو د دې دا کار زستایم که دا کار کړی چې د قاچاق مخه ونیسي. ولې زه په سلو کې مطمئن نه یم او ډېره مشکله ده چې دا مخه ونیول شي، خو بیا هم ښه اقدام دی، ښه کار دی. ولې بل دې پلان لږ وغځوي، لږ بیا آینده دپاره فکر وکړي. دغه اوس کسر چې موږ لرو دغه را روان کال دپاره، اوس محترم د سوداګرۍ وزارت دخوا دا خبره وشوه چې موږ اوس نرخونه ارزانه دي. تاسو پوهېږي چې په کلو بانډو کې اوس غنم واقعا ډېر ارزانه، ځکه دهقان لاس تنګه دی، دهقان لاس بند دی، نو په ډېر ارزانه قیمت باندې غنم خرڅوي. تجاران یې اخلي، تجاران یې غټوي او موقع ته ګوري چې څه وخت دا وخت بهر ته صادر کړي یا مارکیټونو ته په لوړ قیمت باندې عرضه کړي. ولی دولت باید دې کې داسې مداخله ولري چې خپل د دهقان غم وخوري، خپل دهقان تشویش رفع کړي، چې ورته ووایي چې سمه ده دغه غنم به تاسو موږ واخلو، په سبسایډي به واخلو. نو کېدای شي چې دغه پروګرام لږ ذره داسې دوامداره باثباته، هم ملت خوشحاله، هم دولت خوشحاله، هم دهقانان تشویق شي. او بله عمده مسله د څه شي ده، د کروندې پلان دی چې د راتلونکي دپاره، چې د غنمو ساحې څنګه چې تاسو معلومه ده چې موږ او تاسو وچکاري ډېر ځپلي استو، او زموږ او ستاسو للمي ځمکې ډېرې زیاتې دي نسبت هغه ته چې غنم پکې کرل کېږي. یعنی همیشه موږ او تاسو یو متل دی وایي چې د خدای په جات د توکل په خدای موږ فاتحه شو، چې پروردګار که بارونه په پسردي کې وکړه نو بارونه به غلم به تولیدات به زیات شي، او که چېرته ونه شو کمیږي. نو دغه دې شي ته باید فکر وکړي، دې ته باید شی ولري، یو پیشبیني ولري. اکادا په دې کې ډېر کار وکړه، په تعصب سره ووایم چې اکادا فعالیتونه هم څه شی شوي دي، په ټپه ولاړ دي، هغې کار نه کوي چې په وچو سیمو کې هغې کار کوو چې سره د غنمو تولیدات ثابت وساتي. نو که دغه پلانونه لږ وغځول شي او تخنیکي کسانو نه ګټه پورته شي، ستراتیژي جوړه شي. همدارنګه د امریکا سفارت د هغه په وخت کې، تېر حکومت په وخت کې، هغې د یو ګرین پروجیکټ په نامه باندې یو پروژه شروع کړه. هغې ولې په اول قدم کې د افغانستان په ټولو تولیداتو کې تمرکز لږ په څه شي وشي؟ په غنمو وشي. دې لپاره یو بیخي مستقل د معاصرې پروګرام شروع کړ په کابل په پوهنتون کې، چې دوی باید تخنیکي کسان وروزي تر څو وکولی شي دغه ستراتیژي کراپ ته وده ورکړي، د تولیدات لوړ کړي، تر څو دغه کسر د کسري هغه چې راځي. موږ همیشه د غنمو په کسر کې واقع شو، د دې باید مخه ونیسو، د وارداتو مخه ونیول شي، او خپل دغه تولیدات پروسس کړو، او خپل تولیدات د خلکو د اړتیاو جواب وایي. نو د ان شاء الله اقدامات به زه ستایم او دعا ورته کوم، خو متاسفانه ما ته اوس هم ډېرې نیمګړتیاوې ښکاري چې دوی نشي کولای. اوس دغه منی جمعه راشي، تاسو به دا نرخونه وګورئ، نرخونه ډېر اوچت دي. نو دا قیمتونه چې اوس تاسو د 2500-2500 ترمنځ تاسو دومره نوسان د نړۍ په هیڅ کونج کې نه راغلی، ټول وخت قیمتونه ساتلي. دولت څه شی کوي؟ تخفیف در ارزش یا کردت ورکوي خپل هم تجار ته هم دهقان ته، چې داساتي او څوک یوه طبقه ډله خلک ډېر زیات متضرر نه شي.
ډېره مننه استاد. مولوي صاحب، تاسو مخکې وویل چې له کروندګرو به غنم رانیسئ او زیرمه کوي، به د دې لپاره څومره بودیجه لرئ؟ څومره غنم به تاسو واخیستلی شئ؟
خو ما مخکې در ته وویل چې پیشنهاد مو کړی د بودیجې دپاره، نو حکومت به د خپلې بودیجې په سنجش باندې او د دې کار په اهمیت باندې بودیجه مختصه کې کرنې وزارت ته به ورکې، نو بیا به د هغې بودیجه په اندازه باندې موږ خریداري وکړو. نو داسې متعینه بودیجه نه دوی زموږ څخه تر اوسه پورې طلب کړی ده چې څونه درته په کار ده. نو چې هر وخت دوی څونه بودیجه راته مختص کړي، انشاءالله هغو نه خریداري به وکړو.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس به د ځینو اوریدونکو پیغامونه چې د خپرونې ته راستولی دي سره واورو. بیرته به میلمنو ته وګرځو او اوریدونکو ته یو ځل بیا وایم چې په افغانستان کې د غنمو د کموالي دا چې څه باید وشي چې د غنمو او نورو غلو بیې ډېرې لوړې نه شي. په دې خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره د سوداګرۍ او پانګونې خونو مرستیال یونس مومن، د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد پوهان ذاکر الله صافی، او د کرنې او مالداری وزارت ویاند او د عام اړیکو رئیس مولوي صاحب مصباح الدین مستعین سره خبرې کوو.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته خپلې هیلو سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت اوسېدونکی یم. زه په اسلامي اماراتو دا غوښتنه لرم چې دغه غنم پاکستان ته قاچاقېږي ګرده په مټرۍ کې، په دغهټو مټرۍ کې لاندې غنمو ګونېږدي، سربېره دغه د خشخاشو ګونېږدي، په دغه ډول یې پاکستان ته قاچاقېږي. د غنم مخنیوی دې وکړي. په هلمند کې غنم په 500 کلدارې دي، اوس د رشو وخت هم دی. دا بیا ژمی را روان دي. دا خوار غریب ولس په زار کفن ځان نشه کولای دا غنم ژر تر ژره سر پاکستاني کلدار ته ځان نشي کې مخنیوی ونیسي. ورونه دا د اسلامي امارات مرزا غوښتنه ده. زه سلام په احترام.
زه حشمت الله بصیری د میدان وډو د چک دور سولین در سفر رابطه کې یم. دا چې تاسو پروګرام ځانګړی کړی دی غنمو پاړه کوسن غنمو ته او د هغوی پاړه د قیمتونو ته، په چکل سالی کې تر اوسه پورې د غنمو حاصلات نه بیا اخیستل شوی او تر اوسه پورې ورته وخت هم سته دی، نو تبادله هم د غنمو کم ده په دې سیمه کې او داسې ټاکلي نرخونه تر اوسه پورې نه دي معلوم، او تر څو پورې چې حاصل ونه اخیستل شي تر هغه پورې دا ټاکلی نرخ نه معلومیږي. او په زیاتو ټولو سیمو کې د افغانستان غنم خو د زیات قیمتونو سره برخوردی، او په د وچکالی لعمل په وردګو په چکل سولې سیمو کې غنم حاصلات د دې لپاره چې حاصلات ته برابر شي د اوبو ته د لاسرسي له نه لوجه اوس په غنم هوس لوکوي، یعنی لو یې ګټ کړای تر اوسه پورې چې رسیدلی هم عمل ته نه دی. نو اوس یې څنګه کوي؟ او اوس یې دوی لوکوي مخکې له وخت نه. مختلا زه مخکې په کابل کې اوس چې راغلم مکه د خپل وردګو سیمو ته چکتم چې و مې د مخکې له وخت نه غنم لو کول رشکې لو کولې و چې کلک سوي و، ځکه اوبه ورته نه وې رسېدلې. ما هغه کوم بارانونه چې د پسرلي راسه پېښ شوي و تر اوسه پورې هغه ژوندي ساتلي و، خو وروسته له دې نه دوی له مرګ سره مخامخ و. ده اوس یې لو کول تر څو چې دی وخت تر اوسه هم د لو کولو نه و.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د کندهار ولایت جړی ولسوالۍ د سنځري د کلي څخه زاهد عمر خبر کوم. وروره د غنمو خو دغسې کارونه دي اوس دا دي اوس من په 1500 کلدارې تقریبا په 1510 کلدارې په کندهار کې سوي دي. دا به د زموږ حکومت زموږ د خواهش لرو چې د یو مملکت سره قرارداد وکړي. وروره خلک ډېر خوراکیان مسکنان خلک ډېر خوراکیان بېچارهګان خلک دی ومن قدرت نه لري.
د دې یو شمېر راوریدونکو پیغامونه چې د خبرونې ته راستولي وو له دوی څخه مننه. مومن صاحب، تاسو مخکې ویل چې په قزاقستان کې هم د وړو غنمو قیمت لوړ شوی دی او غالبا شاید تر وچکالي هم د اوکراین مسله وي. اوکراین د اروپا کندو او کله چې روسیې په یرغل وکړ د اوکراین صادرات نورو هیوادونو ته کم شول، نو طبعا هغه بازارونه چې له هغه څخه نور واردات کولای شي هغه ته مخه ور اوړي او تقاضا التزیاتی شي. په اوکران سربیره او پر قزاقستان سربیره تاسو سوداګر نور له کوم هیوادونو افغانستان ته غنم واردوي؟ او په نورو هیوادونو کې هم د قزاقستان په شان قیمتونه لوړ شوي دي او کنه؟ مومن صاحب. بله بله مومن صاحب.
بله
بله لطاس تخمی پختنه کوله
مانی رحیم. بله موز یو کوشش یو کوشش ساری دمخه ده سفیسه دیو خبرو وکم زه په خپل تقریبا درې ورځې کې د هلمند سره لم خپل تمرکز خارجي سوداګر لري درې د واځي د بهبود په خاطر مو هلمند تللی وو حال د هلمند د ټولو تجارانو سره مو یېدل او ته وایي چې حتی یو دانه غنم خارجي سوداګر ته نه ورکی زه فکر کوم چې سافي سره به دا چا ویلي او کچېری د دې زموږ سره همکاري وکړي هم زموږ سره هم د وزارت محترم زراعت سره سیستم تاجران راغلي دی او بهرني تجاران دي غنم رانیسي باید وړي هغه ټولې لارې چارې چې قاچاق پر کړي هغه ټولې بجې دي او ان شاء الله هلته هیڅ داسې خاص ستونزه نشته د هلمند څخه د هلمند څخه دغه زه اطمینان درکوم دا یو خبر بل موږ نشو کولای چې بعضې ملکونه تاسو وایي چې د کوم ملکو څخه راوړي بعضې دوستان زموږ تجاران وایي چې ان شاء الله دغه غنم به راځي افغانستان ته او ان شاء الله خراب څخه سره د نورو ملکو څخه دا به تاسو ته اطمینان درکړو ان شاء الله چې را روان دي د خیره غنم او کره کره دتونه شوي دي او تجارانو په کې سګر څنګه د خپل ملت بل یو شی چې دا مشکل د فکر کوم د مخه ورو به شرکت وو د بار سرتیر سمو سرتیر سمو غنم بر تاسو په نه لري فجاغه هم در رسیدو په حالت کې دي ان شاء الله زه فکر کوم د افغانستان مشکل به دومره جدي نه وي په غنم کې او کوشش وو کو چې دا نور سمو غنم چې ورته ان شاء الله مشکل به حلېدو خاطر دي دا چې منړی تاسو په خپل اشاره وکړه چې اوکرين د اروپا کندو په اصطلاح او ډیر شانې ډیر حکومت دی دا د اوسه یو غنم و چې ورکولې ټول شانې ورکول نو په دې لحاظ مشکلات څه خو دې مشکل د فارمو څخه په افغانستان د تجارانو په توان کې دي هغه خلاص کې نیول دي او کوشش کوي چې څنګه افغانستان ته غنم راوارد شي.
بله مومن سیو بل پښتنه بل تاسو څخه هغه دا ده چې اوس ویل کیږي چې د افغانستان نیمایي نفوس په مرستو متکی دی یعنی د بهرانيانو مرستې کنه وی کېدای شي ډیر خلک لوجل مرشي او دا سی وان دیشنشته دینو ماسیسو د اندیشنش کار کړی چې د لراتون کې جون څخه تر نوومبر پورې هغه پیسې په کمیدو دي چې افغانستان ته د مرستو لپاره په پام کې نیول شوی وي او کدا پیسې کم شوي او نور مرسته ونه شوه نو دغه نیمایي نفوس ته چې په بهرنیو مرستو متکی دی دغه مرستي کمیږي بل دې درک څه فکر کوي چې څومره اندیشنشته
د مرستو کمیدل د مرستو کمیدل د خارجانو پوری اړه لري په موږ په هغه څه د سوداګرۍ په کومه کې اړه لري سوداګرۍ په کوشش کوي چې پر وخت زمان هغه څه امکانات یې خپل امکانات افغانستان د خلکو په واک کې شي دا چې خارجان مرستې نه کوي خارجانو عموما داسې مرسته کوي دا غوښته په اصطلاح مایګری نه زده کړي مایان راکړي موږ کوشش کوو چې موږ لپاره یو اساسي مرستې وسی او اساسي د افغانستان څارنو پر مخ لاړ شي د جهاز د خارجانو په موشتاتو په دې شانو باندې نه وړم چې ډیر وژغې زم یا دې مرستې کوي یا شي کوي هغه په داسې خپل کار وچ دي په کوم اساس مرستې کوي او په کوم اساس اوس باندې
اما دې یو افغان په اس تشويش خبره ده چې کوم مرستې کم شي البته نو مشکل زیاتی شي
دا واسه مرستې دا شي دا چې په خپل ځړ پرده کې درکوي هم د زړه کې نظر کوي هم زړه موږ د افغان په صفت وایم چې نړیوال باید افغانستان په دغه حالات کې باید تنها په انرژي او د افغانستان ټول مشکلات او مشکلات سره باید کړه د افغانستان صحیح مشکلات دي نور مشکلات دي نور مشکلات دي ټول باید په نظر کې ونیسي ټول باید په نظر کې ونیسي افغانستان د مرستې هیر نه کې ولیدا چې یو څوک مرسته نظر سره کوي خامخا په زور خو د چا مرسته نه څه وته ځل چې افغانستان مستحق ملتي په ټول دنیا کې باید دغه تر مرسته ونیسي په اوسني حالت کې در یو ځای پر د دې مرستو ته لمنې هم پراخه ده او څوک ان شاء الله ممانعت هم نه ورته کوي ولهذا اوازو دغه د افغان په صفت د ټول خارجي موسسه خصوصي باید په افغانستان کې خپل مرسته جاري وته
درست ډیر مننه استاد ساپای د داوود خان د حکومت په ورستی کال افغانستان د غلیله درکه تقریبا په ځان بسیا شوی او دا تقریبا لمړنۍ کالو چې افغانستان ډيري کمی غلیته اړتیا درلوده چې له بهرې وارد کړي لیکن اوس دا تقریبا نیمایي غلم مش له بهر نه واردو د دې دلیل څه دی؟ ډیره ښه
خبره وکړه کپیا د می مرحوم داوود خان دغه په وخت کې د انکشافي پروژو ډیر زیات سرعت پیدا کړ تقریبا ډیر زیات زمکه د وبولند راغلي کمیادی په قندوز کې ځینې قانونونه جوړ شول امدارنګ په جلال آباد کې ځینې قانونونه جوړ شول امدارنګ په غزنی کې په هلمند کې، نو هغه وخت زمونږ نفوس هم دی و حتی نوم چې لکه د اوس ته زمونږ تقاضا د غنمو لپاره دومره نه وه. هلته داسې یو تقریبا داسې یو فوکر یو جګ خیز ووایم، یا یو هغه ووایم چې غنمو په تولید کې رامنځته شو، یعنی داسې دوامداره چې د نفوس زیاتوالي اړتیاو ته ځوابګوي هغه هم تقریبا د دې 5 کلن پروګرام و. نو پنځه کاله بعد باید دا پروګرام چې شوی باید بیا تمدید شوی وای. موږ تاسو ډېر ښه امکانات لرو، زموږ وطن ډېر ښه ظرفیت لري. که چېرته دغه کال په کال یعنی کال په کال خو نه شم ویلی، 5 کاله بعد 10 کاله بعد دا اپډیټ شي، د هغه د شهید داود خان سلسله چې کېږي ژوندی ساتل کېږي، او زموږ ستاسو اړتیاوې د غنمو له درکه کاملا پوره کېږي. اوس بدبختي دا ده چې نظامونه تغییر کوي، د نظام په تغییر سره ساختارونه د منځه ځي. په د نړۍ په دغه 300 هیوادو کې هیڅ یو نظام داسې نه ده تغییر شوی چې نظام تغییر شي او ټول ساختارونه د منځه لاړ شي. زما هیله دا ده د افغانانو دپاره، تاسو میډیا دپاره، دغه تجارانو دپاره، چې خدای دپاره که نظام تغییر، نظام یو سیاست لري، نظام خپل سیاست دې پلی کړي. ولې د خلکو غذایی اړتیاوې، د خوراکي اړتیاوې دا هیڅ سیاست نه لري. دا باید په هر نظام کې په هر وخت کې باید دا چې شي شي د لپاره باید موږ ځواب بیو لرو. مخکې دې چې ته اقدام لري چې ته یو حکومت نیسې، د حکومت نه مخکې باید ته د خلکو د اړتیاو ته باید فکر وکړي چې زه به د خلکو اړتیاوې څنګه پوره کوم. بعد د هغې ته په خلکو باندې حکومت وکړه. په تعصب سره باید وایم هغه لړۍ وش دېدله، هغه لړۍ مخته لا نه ده. بیا هم په جمهوري نظام کې د فساد د 99% فساد سره سره هغه بیا هم کولای شو، مثلا اول چې کړه دغه نظام راغی ستراتیژي باندې کار شروع شو. په وزارت زراعت کې موږ ستراتیژي جوړه کړه، په هغه کې رغنده رو لوبو او زیات تمرکز هم پدیو چې راځي دغه سلسله نفوس زیاتېږي کال په کال. په 2015 کال کې موږ نفوس د 50 میلیونو نه لوړیږي. دا 50 میلیونو ته موږ کولای شو ځمکه لوړه کړو، نه شو کولای. نو په کار دا ده چې دا پلان باید وشي، او د ده لپاره باید نور آباد، نور مخې، نور حلدارې باید ولټول شي تر څو دا سلسله دوام وکړي. اوس د اسلامي امارت نه ملامتوم ځکه دوی نوي دي او نوی کار شروع کړی، او امیدوار یم چې دوی هغه لړۍ چې د داود خان په وخت کې شروع وه دوی باید نوي ځمکې، یعنې د للمي ځمکې دوی د اوبو لاندې راولي. دغه نوی کانال چې جوړېږي په مزار شریف کې زه ډېر زیات خوشبینه یم او خوشاله یم چې د شډیر زمکه چې شي د وبولنګ راشي او زموږ تولیدات ډور شي. همدارنګه د پنیمروز کې د بند په جوړېدو سره دا موږ تاسو ته لپاره چې شهده یو خزیره ده. ولې په تعصب سره باید وایم چې موږ تاسو ته د لپاره یو پلان نه لرو، باید پلان جوړ شي، باید ستراتیژي باندې کار وشي د غنمو په تولید باندې. نو دا لړۍ ان شاء الله ساتل کیږي. د افغانستان نفوس کې 50 میلیونه هم شي، موږ دا ورته لرو ځکه منګ تاسو تقریبا 3.5 میلیونه هکتار ځمکه تنها د غلمو لپاره لرو، او اوس تاسو پیږی چې 2.5 میلیونه 2 میلیونه نه زیات نه کرل کیږي. په وجه چې شه ده چې اوبه موږ کافي نه لرو، اوبه لرو متاسفانه مدیریت نه لرو. موږ د مهار طریقې موږ ته راځي، ولې موږ په هغه باندې سرمایه گذاري نه کوو؟ ټوله سرمایه هم بل خوا روانه ده. نو دا دغه خبرې دي، د سیاست ته نه ځم، سیاسي خبرې دي چې سرمایه په کوم خوا ځي یا کوم خوا ځي. ولې دې ټکې ته هر سیاستمدار باید متوجه چې خپل خلق، خپل ملت د چیشي نه د فقر د خلاص کې او د دې ګیرې مړی وي تر څو وکولای شي چې په راتلونکو کې په نورو ستراتیژیانو کې، په نورو برخو کې د ملي اقتصاد په ونډه په رغنتیا باندې شیو کې برخه واخلي. نو د داود خان اصلي خبره هم داود خان وای چې کچته دا کال په کال تمدید شي، او لس کاله بعد هغه باندې فکر وشي. زه فکر نه کوم چې موږ تاسو په راتلونکي کې دومره تشویشو سره مخ اوسېږو چې کم ځای وارد شي یا د کم ځای هغه شي. کسر هم کم دی، کسر 2 میلیونه دی. کولای شو چې موږ تاسو ځینې لارې چارې ورته ولټوو او دا پوره.
بله، ډېره مننه مولوي صاحب مستعین. اوسمهال پلانونه څه دي؟ لکه څنګه چې استاد ورته اشاره وکړه، د دې لپاره چې لازم کې خړوب شي کوم کانالونه جوړ شي. ځینې کانالونه یا ځین کارونه نیمګړي پاتې شول له تیرو حکومت، مثلا کمال خان بند جوړ شو خو کانالونه چې کېدای شوی تر اوسه پرې مکمل شوي وای هغه نیمګړي پاتې شول او بیا کار پرې ونه شو. په کندوز کې د ارچی بند کانال بلکې هغه بشپړ شو خو ځینې واړه کارونه پاتې شول او تر اوسه پرې همداسې نیمګړي پاتې دي. ستاسو حکومت اوږدمهاله څه پلانونه لري؟
سروان صاحب لکه مومن صاحب چې وویل په تېر شلو کالو کې موږ ته ماهیګري چل نه دی راښول سوی، اساسي کارونه باندې مصارف نه دي سوي او کوم بعضې چې شروع سوي وه د هغوی هم بودیجې بندې سوي دي. نو او پاتې سلو زموږ چې خپل کوم کارونه دي یا کوو اساسي او یا چې د پخوا څخه نیمکله پاتې دي، نو په هغوی کې خو یو د خوشتپې کانال دی چې دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده او ډېر ځکه خړوبوي او په تر ډېرې اندازې پورې به موږ د غنمو د لارې څخه خودکې پاکې. او دغه رقم د ننګرهار کانال چې کومې مځکې غصب شوي وې او یا شاړې وې او یا د کانال چې کومې دروازې خراب شوي وې او د اوبو ضایع کېدی ډېر شوي وه، نو هغه ټول په اساسي ډول باندې تقریبا 15 کیلومتره په حدودو کې د دې ټولې دروازې جوړې شولې او دغه رقم هغه مځکې چې شاړې وې هغه ټولې بیرته آبادې شوې او خصوصي سکتورو ته او دغه رقم خپل د کانال د طرفه تر دې باندې باغونه کرل شوي دي، غنمو ته برابرې شوې، نورو کښتو ته برابرې شوي دي او لا هم کار پر روان دی، نور به هم مخته یوړل شي. او دغه رقم کار در بدل غذا چې دلته یو برنامه د امیر المؤمنین حفظه الله په فرمان او د کرنې وزارت په پیشنهاد او د ریاست الوزراء په حکم باندې شروع شوی و، نو د هغو کې هم هغه کانالونه چې په اکثر ولایتو کې لکه اوس بغلان و یا کندوز کې بعضې کانالونه هغه ډک شوي وه، خراب شوي وه، اوبه یې ضایع کېدلې او اوبه یې نس پکښې راتللی، نو د هغو د صفاکاري کارونه په وسوله او هغه بېرته اوبو جریان پیدا کړي، مځکې په خړوبې شولې. او دغه رقم د کرنې وزارت د اوږدمهالې دپاره چک ډیمونه او د اوبو بندونه په پلان کې لري چې پر بعضو باندې فلحاله کار روان دی. نو دغسې کارونه پلانونه ورته جوړېږي او په مخه باندې وړل کېږي او کار ښه په پوره اطمینان باندې باندې کېږي.
بله صاحب، ډېره مننه مولوي صاحب. استاد یو ځل بیا هم تاسو ته درکړم، یو شمېر خلک وایي چې اوس په افغانستان کې دا ژور څاګان ډېر رواج شوي دي او د ژورو څاګانو اوبه تروي وي او دا هم د دې سبب کېږي چې د غنمو حاصل کم شي. دا خبره څومره سمه ده؟
بالکل، تر ډېره بریده دا خبره سمه ده. په تاسو سره باید وایم چې یو دفعه افغانان یو شیش ته مخه کی چې دا غي عقوبت په فکر کې نه چې دا عقوبت به منفي یا مثبت وي. زور چاګانې په ډېر بېرحمانه توګه کیندل کیږي او دا غي اوبه تقریبا په بېرحمانه توګه دا غنه ګټه حاصل کیږي. تاسو پیږی چې دا زموږ ستاسو اوبه د ځمکې لاندې اوبه زموږ سرمایه ده، د افغانستان ملي سرمایه ده، د دې په استعمال کې سره کوم چې د جو پیسې مصرفې په د باید احتیاط وکړي. اوبه پیږي چې واحد شای ده د ژوندۍ یو مهم ټوکی دی، د دې لپاره باید خیال وساتل شي. د دې لپاره هم باید دولت یو قانون ولري. دولت باید دا وسیلانو کې په کوم فاصلو په کوم ځای کې سره کوم د دې زور څاګانو نه د اوبو استفاده وشي. اکویفرونه دي، یو اکویفر لیکيږي چې کسانې اوبه دي بلکې مالګینې اوبه کیږي او د بل خوا منګ ریچارج د پاره یا دوباره د دې او فرونو د تغذیه د پاره هیڅ پلان د اوسه نه لرو. جناب مستعین صاحب وویل چې موږ دا پلان لرو وګوره ته کم پلان لري، د کومې بودیجې نه سب بودیجې او تصویب شو. دا په بودیجې کې تقریبا 40 میلیارډ او کڅونه تا دغه د پاره ځانګړي کړی چې ته دغه یو کانال هم دغه کې مخته نشې ولې. نو زه دا وایم چې راځي لکه په حقایقو تمرکز وکړو، خلکو سترګې پټې نه کړو او 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 کوشش وکړو چې داسې خدا نه خاصه خلاف راغلی شو چې هېواد مو بیا یو غلامۍ خواته بیا یو خراب حالت خواته لاړ نه شي. لږ کار وکړه، لږ ووایه خو عملي کړه، خلکو ته وښیه چې دا کار مې وکړ، دا پیسې، دا کار او دا په دونه وخت تکمیلېږي. زورو چاګارو د څاګانو دا کیندل دا مطلق خراب کار دی او ډیر زیات بیروی دغه استفاده کیږي. مخکې دې چې زورې څاګانو کیندل شي په دې تغذیه څوټه وي واټر باډیز یا د اوبو هغه چې کومې د دندونه دي په هر ځای کې چې د امکانات لري هغه باید جوړ شي چې د ځمکې اوبه بېرته تغذیه شي، د ځمکې اوبه بېرته سور شي، بېرته خپل اولنی حالت ته راشي. نو په هغه صورت کې موږ چای نه کوو، موږ زیان نه کوو، انشاءالله د خپل طبیعي منابعو نه په درسته توګه به ګټه واخلو. ولیکه په دا حالت روانې لکه کوم چې اوس دی، نو دا زه فکر کوم دا 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 موږ دپاره لس کاله بعد ډېر لرې نه ستر خطر متوجه دی. یو خبره د مومن صاحب خبرې ته راځم، بخښنه غواړم ستاسو سوال خلاف. مومن صاحب وویل چې موږ کیو نه دي لیدلي نه دي، او زه تاسو اوس شواهد د کابل په اطراف کې در کوم. تاسو پوهیږئ چې په پیازو باندې سرمایه ګذاري شروع شوې ده، چې هغه موږ تاسو اساسي توکی دی. مخکې نه مخکې هغه چورته وایي تجارانو دیقانانو ته پیسې ورکړي. دیقان ناداره دی، دیقان بیچاره دی، دیقان اوس هم ما سره په اړیکه کې دی چې دومره کلدارې مې واخیستلې او زه به دلته دومره پیاز تولیدوم. پوهیږئ چې یعنی د 50% قیمت باندې، نو زه فکر کوم چې تجاران هم دې ټکی ته تمرکز نه لري، او تجارانو باندې زما یوه نیوکه دا ده چې دوی دومره قیمتو ته سعود ورکوي په 0.2 سنت تغییر سره، دوی قیمتونه دومره لوړ وړي چې زموږ تاسو وګړي زموږ تاسو هیوادوال سخت متضرر کیږي. بیا چې ډالر بیرته خپل حالت ته راځي، دی هغه بیرته نزول پام کې نه نیسي، وای دا موږ اوس اصل خریداري کړی دي. ولی خدای شاهد چې په ټوله دنیا کې دا کار نشته، نرخونه معین دي، ثابت دي. که چېرته کسر راځي، که چېرته افزایش راځي، هغه باید دولت سره په مالیه کې باید حساب وکړي، ولی د بیچاره خلکو سره د حساب نه کوي. تجار دې هم لږ رحم وکړي، او دولت ته دې خدای توفیق ورکړي چې دغه تخنیکي کسان نه استفاده وکړي، او دی باید پلانونه دا اوس شروع کړي. خدای مهربان دی، کېدای شي مثلا د نهادونو تاسو وویلې چې دا بارانۍ مرستې څومره کومک کولی شي. تاسو پوهیږئ دا 2 میلیونه تنه چې موږ اوس ضرورت درو غنمو ته، که دا خیریه نهادونه کومک ونه کړي، زموږ روزګار، زموږ د خلکو روزګار ډېر خرابېږي. نو ډبلیو اف پی دی دې باید څه شی وکړي. دغه 2 میلیونه تنه نیاز چې موږ تاسو لرو، دا باید په یو ترتیب باندې د خیریه نهادونه پوره شي. حکومت دې لطف کړي، دې ته دې لږ لاس د دې لاس اخلاص پرېږدي، دې ته د مسؤلیت ورکړي چې دوی وکولی شي دغه زموږ کسر پوره کړي. موږ دومره بودیجه نه لرو چې 2 میلیونه تنه غنم خریداري کړو. پاکستان یو اتمي طاقت دی، نن سبا اعلان کړي چې موږ دونه غنم واخیستل، او دونه غنم تقریبا 30,000 لکه تنه غنم کڅوړه دوی خریداري کړه. حالانکه قلم لري، ولې دوی د آینده د پاره څه کوي؟ کوشش کوي چې دوی پیشبین وسیږي چې خلک د فقر سره مخ نشي. نو زما تمه او توقع دا ده چې دوی ته باید پام وشي او کار باید پرې باندې وشي.
کور ودان مومن صاحب، افغانستان ډېرې داسې دښتې لري چې یو څه کار پیوشي نو په حاصل خیزو ځمکو باندې بدلېدای شي. پانګوالو آیا د طالبانو دولت له پانګوالو سره په دې دښتو خبرې نشي کولای چې که دوی ته اجازه ورکړل شي او دا دښتې آباد کړي، نو او په دې اوږدې مودې لپاره اجاره ورکړي، له یوې خوا به تولید زیات شي او له بلې خوا به دوی ته هم عاید په لاس ورشي. که چیرته داسې وشي، آیا پانګوال حاضر دي چې په داسې برخو کې هم پانګونه وکړي؟
تشکر. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د اقتصادي شورا په هر غونډه کې پر دې شانو باندې ډېر مهم بحثونه کېږي. د دې لپاره داسې چې دا د یو تاجر په واسطه نه ده، پر دې لپاره یو سهامي شرکتونه جوړېږي. دا ور د برق په باره کې سهامي شرکت دا دی پر لارې دی، انشاءالله ډېر ژر به جوړ شي. خاص به دغه چې په افغانستان کې د برق موږ تولید ولرو، زیربنا پروژه، د داسې غټو پروژو لپاره لکه د سیمنټ پروژه، د اوسپنې د ویلې کېدو لپاره، د دې لپاره غټ سهامي شرکتونه په خپله د افغانانو د خوا څخه انشاءالله پر لارې دي چې ډېر ژر به انشاءالله دا به جوړېږي. او سامي شرکتو اجازه هم تقریبا در لاس لاندې ده، او طرح مقرره هم در لاس لاندې چې جوړیږي. یو شی چې باید ډېر مهم وکړو، دا د افغانستان حکومتي حکومت باید تشویق شي په دې خاطر چې د قوشتېپې کانال تاسو ګورئ په وغونده په 10 کالو یا 15 کالو کې په وغونده پیسو شانس راتلل، هغه باندې دا نسو دغه دا نسو جوړولي. اوس بیا هم
دا خبره په دې خاطر کوم چې که پانګوال ونه کې دا کارونه، د دوی حکومت دومره پیسې نه لري لکه مخکې چې استاد ورته اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې انکشافي بودیجه څومره ده.
بله، زما په خپله په دې باره کې طرحه ده، د چې هر هغه څوک چې دغه غواړي چې دغه جوړ کړي چې راه شرکتونه یا هر شی چې دی جوړې دي باید دوه شانو ته باید ډېر متوجه شي. یو مثلا کولی شي بدل کړي چا ته ووایي چې مثلا 5 کیلومتره یا 10 کیلومتره کانال تا تر کوم د دې کانال د جوړېدو په باره کې څه شي کوي، د دې کانال د جوړېدو په اړه څه کوي، دوه نمځه قدر کوم ته باید دا کانال یو کې. دا هم یو ډېره مهمه خبره ده، دا هم یو ډېره مهمه دغه تجربه مځکه ته باید دغه عمر د فاز تر کوم. دا هم شکه پر دې باندې وزارت سرات محترم چې موږ سره همکار دي دغه هغه کار کوي چې نور خاوده ته همي شرکت کاتو کې دی وغټه کمپنی د لری تاسو په بهر مل چې اډیاري په خپل یو تخنیکی پروګرام وړي ترنګ مثلا په دغه اډیاري کې باید کار وسی. مثلا یو والي چې تقریبا 2 کال د مخه د زمینداور والي بولي تلته ډیر غټ دشتر لاندې دی د کندهار سره د کجکی څخه بیا در میوان د پوری د کندهار پوری دغه دشتر لاندې نو په دې خطر باید ډیر توجه او کوشش وجه ته هم وسی. نو زه فکر کوم چې دا تاسو څنګه نظر دی زه خپل په دې غو نظر چې دغه پروژه د فار باید د غورته جوړ شي، باید پلان ورته جوړ شي. دغه پروژه د فار باید پلان جوړ شي او همي شرکتونه په دې کې برخه واخ او تجارتونه باید برخه شي او کسبه گزاران.
ډیر زیاته مننه. کور ودان د سوداګرۍ او پنګونې د خونو مرستيال شاغله یونس مومن د کابل په هنتون د کرنې پوهنځي استاد پوهان زاکر الله ساپای او همدارس د کرنې او مالداري وزارت ویاند او د عامه اړیکو رئیس مولوی صاحب مصباح الدین مستعین چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی.
Madras